مونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې تاسیس موږ غږ د ازادۍ رادیو نوري ازادۍ رادیو اوس اتصال لري ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه دوه لښپګ نوي نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په چودنه کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چودنه کې 2 تنه وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چودنه مسبخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګې 15 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې د دې چودنې چول کېږي له درې بجو وروسته شوې ده. مسؤلیت کمیټې بغړه نه ده یخیستې. تر دې مخکې د لومړۍ چاودنه سهار د خیرخانی مینې 1500 فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوپلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته، خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسله والې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړی ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي. د دې جبهې همداراز ادا کړی ده چې په چاودنه کې د طالبانو دوه رینجرې ویجاړې کړې دي. طالبانو تر اوسه د تغییر پړه څه نه دی ویلي. طالبانو د ښځو نجونو د نیونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه وبلله. د طالبان د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغان میرمنې حجاب مراتوي زور زیاتی ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې هم له چا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې زبیح الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو نجونو نیونه تایید کړې وه، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته پرېښودل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دوی ماموریت یو نامه نن د طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه. یو نامه په خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې وه د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12:55 وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې وه. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوی دی. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې ښودل شوی دی. وړم ورسم په بدخشان کې زلزله احساس شوی و چې شدت یې نننۍ ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې لدې کړې ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبې په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري. د ده هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د یرغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیری پوځي سیمه بدله کړي. تاسو خبرونه واورېدل او وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واورېدلی شئ. ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورځ په یو ډالر باندې تیروي. دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي. دا چې علت یې څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولای خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي؟ په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واوري چې خلکو شکایت کړی سم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولی.
سم کارتونه نو کړی باندې راډیر کې سم کارتونه کم دي. ورور موږ دا سیو چې ودانه سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورځ کار وکړي بیا بند شي.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکوو. نور مطلب نشته مطلب هم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې موزا فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانيو. د ملګرو ملتونو پرختیا اداره یو ان ډي پي واي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونه ډالرو تر 1 میلیارد ډالرو پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پي د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پي 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکه وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نخوالي به ان شاء الله حل کړي. خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د څلوېښتو کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی. یعنی ډیر حالات خراب دی. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي. خاوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډېر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده. یوه خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بې بیا هم افغانستان کې پاتې شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د تیرو 16 کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې برزو سنکه کړته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هېواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنی له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هېواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئن حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپس سازمان پر راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10,000 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډېر کم دی. د طالبانو حکومت د عامي روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانې ازادي راډیو ته وویل
دې سبز ولسوالۍ کې تخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوي لپاره، د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي د تبې لپاره دوا ورکوي. نور صحي متخصصین نه د ښځو لپاره شته نه د نارینه وو لپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او کار هم ترې نه لرې ده، سړک هم قین نه ده.
ایرات ولایت اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د 2 کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له 2 کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. 3 میاشتې مې وطن نوم لیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې کندهار ته بوتله. 2 ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس هم زړه سوری دی، هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او عامې روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخ ته لاړ نه شي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې دریونی وړاندې د بې پولي ډاکټرانو ټولنې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنکه کړوه چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د 4 لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. بیا هم سنکه کړته ورځو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د کانونو په برخه کې دي، د پنځمبه په ورځ په یو غونډه کې د طالبانو حکومت د قانون وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموع 10,000,000,000 او 900,000 او 1,025 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ول ازادران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي دا کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته. مقرره نشته د حقوقي خلا لویه او اساسي مبنا او منشا هم دا ده چې متاسفه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پېژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري یو اداره حاکمه ده، اما حقوقي شخصیت نه لري. حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې نو دا خپل غټه لویه ستونزه ده. او بل شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانون باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی مردود
در افغانستان کانونه او نور طبیعی زیرمې د خلکو دي. د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دي بعد هغوی په ژوند کې هم بدلون راولي. تر اوسه مونږ نه دی اوریدلې چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو تر څنګ للوګې مړه نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په لوړه بیه په نړیوالو بازارونو کې وپلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، هیڅ مواد خام ما صادر نشه، پروسس شي داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین‌المللی فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانونه په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې د دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبا 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو دوو کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې یو سلاته یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې د 1,26 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس په د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اور لګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشفی په ځنګل کې اور لګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یا د اور کنټرول او نور زینو ته یې د خپرېدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشته اور مهار کړی دا او مشکل حال دی. لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځېدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه، خو هڅې کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکانات وژلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګېدلی و. عامل خو یې نه دی معلوم چې ولې لګېدلی و. بیا ولسي خلکو د دې سیمې مسؤلینو ټول په ګډه اقدام کړی دی نو اور قابو شوی دی اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنه او ځنګل درلودونکي ولایت دی چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنې رامنځته کیږي که څه هم چې اوسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطې جوړې کړي خو ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت یې نه دی لیدلې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي یو جوړې کړلی شي طلاق واخلي په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي دلته فیصله وکړي قاضي څوک دی
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلامی خرڅوي
ډاکټر او ماستری سره براتله لا پی جی سره راتله بیا به تاسو وظیفه وکنه هغه د کانا مون پکري انداوس ما ماما د بسي سره والد د بسي اما پی جی لیلا می فروشي کی ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلا می فروشي کی مختل کسان لا ورته سان د زې کې درس ویل کوم زې کې ماستری کړې کوم زې کې پی جی خپل کړې اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته
دا مېرمن دا ادعا هم کوي چې خځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته ادعا لري نوموړي وایي د ځمکې پر سر دعوه درلوده خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د خبرو ته غوږ نه نیول کېده
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه تیره ښځه د چا ته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري چې خپل غواړي هماغه کوي نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي په سوټي وهي وای خځه سره مولي د دوی قانون دغه رقم دی محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خاني مرستيال سبحان مصبا ازادي روته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 رغړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لری شوی او په خبره پر ځای غیر مسلکی کسان مقرر شوی دي د وایي چې د طالبان حکومت لوی څارن ولی لمنځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی خغلی مصبا زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل قوانین چې د منګرې شپ استانداردونو ولاړ قوانین ول دغه تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ شریعت نه راخستل شوی په نامه باندې قوانین جوړ کړ چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده په دې کې قضات ضرر ورسېده قضات چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کیږي
و موږتل د دې داو او نیوکو پاره د طالبانو د حکومت دی ویان ذبیح الله مجاهد خبري هم په دې راپور کې ولرو خو د دې راپور ترخ پرې دوی زموږ پښتني جواب نکړي د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاوی میغونډې د درېم کمیټې په وناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشری حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استاز لخوا لوستل شوې وه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لرې شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پخه ودانۍ جوړېږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیونه افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د کونړ عامې روغتیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنې تعمیر دی چې زموږ د عامې روغتیا ریاست لخوا نه د دې بنسټ ډبره کېښودل شوه او دا د سیسي لیول یا اساسي روغتیايي مرکز دی. تقریبا تر 1500 پورې وګړو ته به دلته په دې کلینیک کې معیاري روغتیايي خدمات عرضه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډېرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تېر 2 کاله کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور مرستونو ته ډاډ ورکړو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات هغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې به د ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي، ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چاوګام اوسیدونکو په دې کلینیک باندې ډیر شکریا ادا کوم، ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تل په خوشاله. دسی په خوشاله زمونږ په دې ملک کې پوښ تعمیر نشته، اسکو په مکتب نشته، دغه د بل کلینیک نشته، بل تر نشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی،
موږ دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید دا غي حفاظت وکړي، هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زموږ سره د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه ترسره کیږي. ولس نن دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې ترسره شي او سر ته ورسی بیا د هغې حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې دای دغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونی وړ ده چې تیرونی هم د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلی چلام کې د 3.5 میلیونه افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانیو د نشتوالي سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو د دې ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ خدام مشکل ده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسول شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې راډیو کې سم کارتونه کم دی ورور موږ دا سی یو چې ودان سم کارت ته لزر کلداري مې سره غم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی نه ری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کوي سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محمد خالق تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم. خوش په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغو سي دزمر ولسوالی ته پام دره وکړ چې راډیو ولسوالی ده یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده ازادي رادیو زه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې په پورو شارواکو پورې ورس.
سلام کیری سرامات میں ومن مردہ پیغام دی ضرور ترازی ربی پری مرست رئیس مرست نہ کی مرست رئیس کو مک نہ کی ولی ضرور مرست کری نو خلگو دا ڈیر خلگو دا دی وای مشتاریا کر دی تی وبن کڑی موجه نو ډیر خلکو تاریاک مون په مندی کوک کر دی دی نو دا ولی نه ماتی مشتاری ماتی او د خکی د نور خلکو سینه ماتی چې کنده خلک دا غوسه نه ماتی زمګ سینه ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا ما پیغام دی از جریوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دي په غزنی کې و نمائندګۍ ته مراجعه کوي، برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نه ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړې ده چې بغیر برکی تذکیرې برېښنایي تذکیرې سیم کارت نه ورکول کیږي، هغه خبره هم ډېره متعیدوو او ډېره ښه خبره ده. خو خبره همدا شی ده چې دغه برکی تذکیرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزني د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره موږ ته حل کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دویمه نیمه کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کابل په لویدیځ کې په چاودنه کې مرګ ژوبله تایید کړې ده. د طالبانو د کابل د پولیسو ویاندوی خالد صدران فرانس پریس خبرې ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. چاودنه ماسپښین مهال د دشت برچی سنټر سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښې کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خیر خانی مینې پنځه سوه فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه چې د چاودنې مسؤلیت د طالبانو وسله والې مخالفې ډلې د ازادې جبهې ومنله. د طالبانو د ښځو نجونو د نیونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغانې مېرمنې حجاب مراتبي زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې زبیح الله مجاهد د بدحجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیونې تایید کړې وې، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو لوري پرستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې وه. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې وې. د جرمني د زلزلې پیژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په اوولس بجو شپږ پنځوس دقیقو وشوه، شدت یې د رختر په کچه شپږ اشاریه څلور درجې و. خو رویټرز خبري اژانس بیا د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس لیکلي دي د دې زلزلې شدت د رختر په کچه شپږ اشاریه دوه و. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. او د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی دی چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبرې ورځ مخکې له دې وکړه چې په هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاوده فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې وروستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ دی له کوچ تاثیر تماس کې زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او د چمن په بارډر باندې سعودي تعامل د کډي افغان کډوالو د لپاره چې وسره زنان دي، کچنیان دي، لري په تکلیف مشکلات او شپې سبا کوي
دی بارډر د خواته شنه وګي چکن خوراکي چکاکي نه دی او داسې کوم څه د ستانه دی خوراک د چکاک ستانه مسرفانه است نو خدای دی وخت تاسو د امر او بدرګه کوي ته شروع کوو سلام والسلام
دل سوز یم له خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولی ده. نو زما د کومه لانجه سي پروبره پرته سوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دې دا لانجه د ډیپلوماتیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوروي د اوبو پر سر. نو هیله ده چې دا لانجه دوی د ډیپلوماتیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مال ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم او دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسني دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بېسفرو په اړه دي هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي، د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوني نوکي موټر باندې. ډېر مې د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نوکي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی، د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کښتې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکان هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نوکوي هغه خو به ځي باره هندوستان ته، په هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشي، درشي وکړي، سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي، لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي دلته. یا څوک لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغه شرالیږي ول نه مې درلودې.
اوریدونکو، دا اوس تاسې هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو د را ایستلو په اړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي راډیو ته پرېښي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافی نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډېره ده، څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مدفي سره مرکه کړې ده.
هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دو مشکله مونږ لرو، یو خو دا چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره چې کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د لښ په حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا امتاسوانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بیزایشي یا مثلا نور مسایل دي، هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزای شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی، دغه مرستې بسنې نه کوي. او اعداد هم د دې خلکو دود خو خپله دننه په کور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بېوزي، دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او کدا مشکلات او دغه جدي مسائل یوس نه په پام کې ونیول شي، دا پاینده کې نور هم مشکلات پیچلې کیږي. په افغانستان کې سړه هوا ادا او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کیږي چې باید ترسره شوی.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله او یا اتیا میلیون ډالره به وي، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص او غلط.
مدفی صاحب، به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. که چیرې تاسو نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرسته کوونکي سازمانونه وي، او دغه سازمانونو ته تاسو دغه ګزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوئ، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شو لپاره، چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي، هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو، دا هم بدون همغږۍ نه دی نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کیږي، دې نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کیږي، دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده. زما په نظر په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کته چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنۍ ته سمه نه رسول کیږي، او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کیږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی، او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی، او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي، او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند ولایت محمد آباد علاقې سره ستاسو سره په تماس کې ما. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر دوه بجې په درې بجې باندې پر مرسیکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی. آیا تا نغلی ډېر ورنه مرارزي ورته کړی؟ خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې یو، که زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړه مخته دی چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډېر دی، او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلق ځنډي په اوتو دلته خلک د لیر ولسوالوي څخه راځي. عبدالت شپې په دایخ کې ورته تیری. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیر منطقو څخه ورته راځي، او تذکرې ژر کار ور خلاص کړي. یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکړي، په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي، او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشی ولسوالۍ ته افغان بیسیم خبره وړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی. خپل خو بند وسی ورلا کې موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نه صفاکیه تر واتس اپ تر میسجان ما سره بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دي بردم څلورم پیغام دی. یو ملاوند مدیرات نشر کړي. ظالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای اوسېدونکی. ما دا ورته زموږ په کلي کې خاده ده بیسیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیت مشنی خوشحاله اوسئ.
محترم زیتون باغونه دی دلی د کندهار کې هینو مینه کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دی نو پر دې باندې مشکار کو غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي ښه په اصطلاح باندې عاید لري اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په طور باندې ما سره همکاري وکړئ اوس فعلاً موږ موجود یو هلته کار کوو دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی د میوې وخت یې د رش کولو ده پروسس کولو ده نو که چیرې تاسې خپلې وداسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي الله مو قدر وکړه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم زه عبد النصیر زهیر له کندوز راځم د شرشو له سره خبرې کوم محترمه کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي نزمک په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسیږي السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکم کو سلام اللہ امنی کی ہی لے وڑا نکوم بعد سلام زد زابل ولایت شمزول سوال د سپین تک دی وسی دوم ک زمو رخوا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لری نه سڑک پوخ دری نه کلینک لرو زاد رپلو چروا کو زخدا ہی لے درم سیدا مو تا کلینک یا شبکیہ پالک کی والسلام
السلام علیکم دادا ریڈیو ٹول کرکون کو السلام علیکم بعد السلام علیکم جو میں کسی کو مرس تھا اور کرے تو غربان اور کنڈو لگا مان دی اور اس کو بن کار ہوتے اس کو کام پہ جو کہ نو ساس نے دادا ریڈیو نے فون سے بتا رہی تھی کہ کہ اگر چلو کو رسوی شاید مجھے پہ جائے تا کر کی جاؤ کبھی پی جائے تھا دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په غواړ ځلوي باندې کار وکړو په ځمکې جوړ کړو دا سلو کار پرې وکړي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلیرویشت ساعته
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو او سم راځو د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي که چیرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم زما ورکو ورک احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کیږي چې نه درک سوی دی مرد د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-1-8-1-3 وسلام په احترام
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جمله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428109، یعنی 0001 1 2 3 4 9 او دویمه افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹول کارکون کو اور دن کو تو سلام ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیکھو جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې 12 کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرار وم، ریبا شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د راګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله تخپل توان مطابق جایزه هم ورکوم. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 9 5 3 0. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګناسي ما شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 40 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 40 15.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته مرتیرم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 24 22 12 41.